آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن پنجشنبه ده، د 1991 کال د جوزا د میاشتې 14مه ده چې د 2019 کال د جون د میاشتې 16مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې امریکایي عسکر به د ناټو د ځواکونو سره یو ځای له افغانستان نه وځي. په بلوچستان کې د یو ماین په چاودنه کې دوه پاکستانی عسکر وژل شوي دي، او د امریکا او د فرانسې جمهور رئیسانو په نارمندې کې دویم نړیوال جنگ په پای کې د متحدینو د بری د 15مې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ.
د سولې د ولسي حرکت غړي وایي ډېر ژر به د طالبانو سره د خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي.
مذاکره پای ته ورسېدل، نور جزئیات به انشاءالله ملګري په راتلونکي کې شریک کړي.
په خوست کې یو شمیر بزګرانو ویلي چې د سبزیجاتو کرکیله د کوکنارو ښه بدل کېدی سي.
هزار بار شکر دی، ګوپی وکسا، ټینډه وکسا، بدرنګ وکسا، مقصد بانجان وکسا، هندوانه وکسا.
د دې او نورو مطالبو تر څنګ دا رپورټ هم لرو چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر چینایي محصولاتو د تعرفو د لوړېدو تازه ګواښ کړی دی. اوس په مکړی د دې سات خبرونه ته چې سید سلیمان شاه او نوشابه آشنایه تسته وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پوځ ځانګړو ځواکونو تیره شپه د غبرګولي په 15مه د فاریاب ولایت د قیصار په ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له یو زندان نه 3 بندیان خوشي کړي دي. د دفاع د وزارت سرپرست وایان زبیر عارف امریکا غږ ته وویل
84 تن از اسیرا که در نزد طالبان محبوس بودن اونا آزاد شدن.
4 تن چې له طالبانو سره بندیانو خوشی شوی دی، 10 تن یې داعش ته منصوب دی چې څه موده وړاندې طالبانو له درزاب څخه نیولي وو. داعش ته منصوبو کسانو کې 4 تن خارجي اتباع دي. هغه زیاتوي چې په دغو خارجیانو کې 3 تن د تاجکستان او یو بل د قرغیزستان تبع دی.
عارف ویل چې د ملي اردو 1 منصوبین، 2 کمانډوګان، د پولیسو 14 منصوبین او 2 ملکیان هم له دغه زندان نه آزاد شوي دي.
د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په بلجیم کې د ناټو له چارواکو سره لیدنې پر مهال ویلي دي چې کچېرې امریکا او ناټو له افغانستانه وځي نو د دوی وتل به هم محال. په دې اړه نور تفصیل له رڼا ګالیار نورستاني نه اوري.
خاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پانه لیکلی چې په دې لیدنه کې یې د ناټو سرمنشي او د دغه سازمان لوړپورو چارواکو ته د افغانستان د سولې د بهیر په اړه معلومات ورکړي دي. خلیلزاد لیکلی چې موږ یو ځای افغانستان ته تللي یو، خپل حضور به یو ځای سره تنظیم کوو او که وتلو نو یو ځای بیرته وځو. د ناټو چارواکو په دې برخه کې خاغلی خلیلزاد ته د بشپړې همغږۍ ډار ورکړی دی. د دغه سازمان سرمنشي یانس ستولنبرګ ویلي چې د ناټو یو څلوي غړي هیوادونه او د دغه سازمان شریکان د افغانستان د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره د خاغلی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کوي. له دې وړاندې زلمی خلیلزاد د افغانستان سولې په بهیر کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره په خپل اتم پړاو سفر کې پاکستان او آلمان ته هم تللی او د وړو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې دي. کالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د هلمند ولایت د سولې د ولسی کاروان مسؤلین وایي چې دغه کاروان شاوخوا 15 غړي د مساقله په ولسوالۍ کې د طالبانو سره د 15 ورځو خبرو وروسته بیرته ګرشتاستان شوي دي. دغه کاروان یو غړي باچا خان مولادات نن د پنجشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل
د سولې ولسی حرکت غړي چې 15 ورځې وړاندې د طالبانو په سیمه کې د مذاکرې لپاره د طالبانو سره و، نن بیرته د دولت تر سیمې پورې د طالبانو له لوري راورسول سوله او مذاکره پای ته ورسېدل. نور جزئیات به انشاءالله ملګري په راتلونکي کې شریک کړي.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د امریکایي پانتون د بورډ مشر ډیوډ سیدنی وایي چې د هر ډالر د مصرف حساب ورکوي. سیدنی د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان امریکایي پانتون د امریکا د حکومت او خصوصي سرچینو نه پیسې ترلاسه کوي او هر څوک کولی شي چې مالي اسناد وګوري. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې تیره هفته رپورټ ورکړی چې د افغانستان امریکایي پانتون ته چې کومې پیسې په دغه هیواد کې د تعلیمي مقاصد لپاره ورکړل شوې وې، خور د بورډ پکې شوې او درک نه لګي چې چا وخوړي.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د پاکستان د بلوچستان صوبې د هرنایي په سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې نن دوه پاکستاني عسکر وژل شوي دي. چارواکو وویل چې د اف سي د سرحدي ځواکونو عسکرو په خپل موټر کې د نور عسکرو لپاره اوبه وړلې چې په لاره کې پرې ومان برابر شو. تر دې دمه د دغه چاودنې ذمواري چا نه په غاړه اخیستې، مګر مخکې د دې ډول حملو مسؤلیت بلود بلغوښتونکو چې د پاکستان د پوځ په خلاف په دغه صوبه کې جنګیږي په غاړه اخیستې وو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د فرانسې صدر اعظم امانوئل مکرون د دی دی یا د دوهم نړیوال جنگ په پای کې پر نازیانو باندې د متحدینو د بری د ورځې د پنځم او یاوم کلیزې د لمانځنې په مناسبت په خپل ویناو کې د هغو پخوانیو عسکرو ستاینه وکړه چې په دغه ورځې په جنگ کې برخه اخیسته وه. د امریکا او فرانسې مشرانو په ځانګړې توګه د متحدینو ترمنځ د همکارۍ د روحي یادونه وکړه. جمهور رئیس ټرمپ او مکرون د فرانسې د نارمندي په ښار کې په هغه هدیره کې وینا کوله چیرې چې یو نولزره امریکایی عسکر خختی.
متحده ایالات او مکسیکو نن د پنځشنبه په ورځ د مهاجرت د پالیسۍ په اړه مذاکرات کوي. دا مذاکرات په داسې حال کې شروع کیږي چې امریکا مکسیکو ته وخت ورکړیو چې د هغو کډوالو بهیر کنټرول کړي د مکسیکو په لاره له لاتینې امریکا نه متحده ایالات ته راوړي. که مکسیکو د ټاکلي ضرب العجله پورې اقدام ونه کړ، متحده ایالاتو ویلي دي چې د مکسیکو په صادراتو باندې به ګمرکي محصول لوړ کړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړیو که د اکتوبر پورې له مکسیکو سره موافقه حاصله نشي نو امریکا به پر صادراتو باندې 15% اضافي ګمرکي محصول ولګوي چې په هر میاشت کې به کچا د 25% په اندازه باندې لوړیږي.
د اسټرالیایي مامورانو او څارنوالانو نن د پنځشنبه په ورځ وویل چې د دوه رسنیو د تلاشۍ او تحقیق وروسته کېدای شي پولیس د څارنې ماموریت پراخ کړي. پولیس د چهارشنبه په ورځ په سیدنی کې د اسټرالیا د نشراتي شرکت ای بی سی تلویزیون په دفتر ورغلل او یو شمیر خبریالان ونیول. پولیس وایي چې دا اقدام د هغو جنگي جرمونو د ادعا په ارتباط کړی چې ویل کېږي دغه تلویزیوني شبکې په اړه ځینې محرم اسناد خبره کړی دي. خو د ای بی سی تلویزیون وایي چې د پولیسو اقدام د هغو رپورټونو په اړه و چې پکې ویل شوي و چې د استرالیا د پوځ یو شمیر عسکرو په افغانستان کې ځینې ناوړه اعمال ترسره کړي دي.
او دا هم څو لنډ خبرونه. په ډنمارک کې مخالف ګوند انتخابات ګټلې دي او دا ښکاري چې د سوشل ډیموکرات ګوند مشر میتی فریډریکسن به په راتلونکي صدر اعظمي او صدر اعظم لارز راموسن خپل استعفا وړاندې کړې ده. که څه هم چې د راسمن په مشرۍ د ډنمارک لیبرل ګوند په انتخاباتو کې د خپلو پارلماني چوکیو شمیر زیات کړ، خو د ډنمارک د خلکو ګوند چې د راسموسن د اقلیتي ګوند ملاتړ یې کوو دا ځلې په پارلماني انتخاباتو کې ماته وخوړه. سوشل ډیموکراټانو د پارلمان شپږ چوکۍ نیولې دي او د غوګن یو څولېخ کلن مشر به د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو ځوان صدر اعظم.
خبرونه ته ادامه ورکو. د سریلانکا حکومت وایي چې هغه کسانو ته به د 15 کلونو د بند سزا ورکړي چې په ټولنیزو رسنیو کې دروغ خبرونه او کرکه خپروي. په سریلانکا کې د اپریل په 28 نیټه پر عیسویانو باندې د تروریستي بریدونو نه وروسته ځینې عناصر اوس هم د هغه هیواد د مسلمانانو ضد کرکه پاره. د سریلانکا د عدلي وزیر په دې اړه یوه لایحه پارلمان ته وړاندې کړه. دا لایحه وایي چې تورن کسان به تقریبا 1,000,000 روپۍ جریمه هم ورکوي.
او د نیوزیلند د یوې محکمې قاضي امر کړی چې مطبوعاتي رسنۍ کولی شي د هغه کس تصویر خپور کړي چې سږ کال په مارچ کې د کرایسټ چرچ د ښار په دوو جماعتونو کې د حملو په دوران کې د 150 کسانو په وژلو تورن شوی دی. محکمې مخکې حکم کړیو چې پوره څیره باید ونه ښودل شي. اتیش کلن ملزم چې برټن هاریسن ناټ نومیږي د آسټرالیا اوسیدونکی دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو تاسو پام وکړئ رپورټ ته. د فاریاب د قیصار ولسوالی کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور اتیا تنه هغه کسان چې د طالبانو لخوا بندیان سوي و خوشي سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویان کریم یورشوی چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې د وسلوالو طالبانو پر یو زندان شوې دی، څلور اتیا تنه د ملي اردو پولیسو د داعش د غړو او خپل د وسلوالو طالبانو ځینې غړي چې په ځینو سرغړونو تورنو بندیان شوي وو د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. خغلی یورشوی چې دغه عملیات د قیصار د شخ په سیمه کې شوې دي چې د عملیاتو پر وخت درې تنه وسلوال طالبان وجل شوي او درې تنه نور افغان ځواکونو له ځان سره بندیان کړي دي. د فاریاب د پولیسو ویان کریم یورشوی:
84 تن از اسیرا که در نزد طالبان محبوس بودن اونا آزاد شدن، که در بین از این محبوسین یا اسیرای طالبان تعداد 10 تنشان افراد داعش است.
څلور اتیا تنه چې له طالبانو سره بندیانو خوشی شوی دی، لس تنه یې داعش ته منصوب دی چې څه موده وړاندې طالبانو له درزاب څخه نیولي وو. داعش ته منصوبو کسانو کې څلور تنه خارجي اتباع دي. هغه زیاتوي چې په دغو خارجیانو کې درې تنه د تاجکستان او یو بل د قرغیزستان تبع دی. کریم یورش وایي چې د عملیاتو په وخت کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو اندازه وسایل هم نیولي چې د سرتیرو لخوا له منځه وړل شوي دي. د دفاع وزارت وایي چې طالبانو په دغه زندان کې د افغان امنیتي ځواکونو له بندیانو پرته د خپلې ډلې هغه کسان چې په سرغړونو تورنو او یو شمېر بهرني اوسیدونکي ساتلي وو. د دفاع وزارت ویان خغلی عارف امریکا غک ته ویلی چې د طالبانو له زندان څخه د اردو 33 د پولیسو 44 او دو ملکی کسان آزاد شوی دي. هغه ویلی چې طالبانو د خپل ډلې شل تنه او د داعش 12 تنه چاته بهرنیان دي بندیان کړي وو. خو د فاریاب د پولیسو ویان وایي چې داعش ته منصوب 10 تنه چې څلور بهرنیان دي په دغو عملیاتو کې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. هغه وایي چې په دغه بندیانو کې د هغه هلیکوپتر 15 نظامي سورلۍ چې اضطراري ناسته یې کړې وه هم شامل دي. د قیصار د شخ په نامه سیمه د وسلو د خرڅلاو او د مخدره موادو د پروسس مرکز بلل کیږي. د فاریاب د پولیسو ویان یورش وایي چې افغان ځواکونو مخکې تر دې هم څو ځل عملیات کړي وو، خو د دغو بندیانو په خوشي کېدو موافق شوي نه وو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي تر 15 ورځو وروسته نن ماپښین ناوخته د هلمند په شمال کې د ګریشک ولسوالۍ ته د ولسوالۍ مرکز ته رسیدلی دي. د حرکت غړي وایي چې په هلمند کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. په دې باره کې پام وکړئ، د عزیز الله پوپل رپورټ ده.
د سولې د ولسی حرکت د دغو 15 غړو له تیرو 15 ورځو راهیسې د حرکت له نورو غړو سره هیڅ ډول اړیکه نه وه، چې لکه بلې په هلمند کې د حرکت غړو له وسلوالو طالبانو څخه د وضاحت غوښتنه درلوده. دغه اندېښنه د نن ورځې تر ماپښین پورې لا هم پر خپل ځای وه. خو د نوموړي حرکت د فرهنګي کمیټې مسؤل عبدالمالک همدرد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ملګري یې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمې څخه رابهر کړي او د ماپښین پر 3 بجو د ګریشک ولسوالۍ بازار ته رسېدلي. د وویل چې د حرکت ټول 15 غړي روغ رمټ دي او د وسلوالو طالبانو سره د خبرو او مذاکراتو جزئیات یې له دوی سره نه دي شریک کړي.
د سولې ولسی حرکت غړي چې 15 ورځې وړاندې د طالبانو په سیمه کې د مذاکرې لپاره د طالبانو سره و، نن بیرته د دولت تر سیمې پورې د طالبانو له لوري راورسول سوله او مذاکره پای ته ورسېدل. نور جزئیات به انشاءالله ملګري په راتلونکي کې شریک کړي.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې دوی پر 2 ډلو ویشل سوي وه، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ښاغلی همدرد د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې سیمه کې د حرکت د 15 غړو د تیرو 15 ورځو د حالت په اړه وایي چې د مذاکراتي ټیم غړي چې تعداد یې 4 تنه دی نسبت نورو ته د څیرې له پلوه ښه معلومېده او د حرکت پاتې غړي له دې کبله استراحت ته اړتیا لري چې یو ډول یې ځان ممکن تر فشار لاندې احساس کړی وي.
دوی خو نو نه پوهېږم چې په کومه ساحه کې او کوم ځای کې وه، نو هغه معلومات لا تر اوسه موږ نه دي سره شریک کړي، ځکه دوی تازه راغلي دي. خو هغه ملګری چې د مذاکرې لپاره و هغه نسبتا د نور ملګرو ته تازه و او نور ملګری څه حالت نو طبیعي خبره ده چې فشار او پریشر ډیرو باندې خو شکر دی الحمدلله اوس د دوی صحت ښه دی فقط نو دوی تازه هوا او یو څه ته اړتیا لري.
د سولی د ولسی حرکت ټول څلور دیرش تنه غړي 15 ورځې وړاندې د هلمند په شمال کې د نوزاد ولسوالۍ اړوند سیمې ته چې د وسلوالو طالبانو مهم مرکز بلل کیږي له ولایتي مرکز له شګار شار څخه رسیدلی و چې 15 تنه وسلوالو طالبانو له ځان سره بيويلي او پات نه کسانې چې سمجري هم پکې شامل و د ګریش ولسوالۍ مرکز ته جواب کړي و. سره له دې چې د هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د ترسره کېدو یادونه کوي خو وایي چې په اړه به بشپړ جزئیات په راتلونکي کې په ډاګه کړي. خپل وسلوالو طالبانو په رسمي ډول د هلمند د سولې د ولسی حرکت د 25 غړو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
دا هم څو بهرنی رپورټونه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر چینایي محصولاتو د تعرفو د لوړولو تازه ګواښ کړی دی. هغه که څه هم له چین سره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی خو د نوو تعرفو امکان یې هم لیرې نه دی بللی. چین ویلي واشنگټن باید د وضعیت په درک کولو سره له چین سره خبرې وکړي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د جون په شپږمه نیټه یو ځل بیا پر چینایي محصولاتو د 300 میلیارد ډالرو تعرفو د لګولو ګواښ وکړ، خو هغه وویل دواړه هیوادونه چین او مکسیکو غواړي چې له امریکا سره د خپلو تجارتي لانجو لپاره معاملې وکړي.
له چین سره زموږ په خبرو کې ډېر په زړه پورې شان رامنځته کیږي. وګورو څه کیږي. زه کولی شم حداقل 300 میلیارد ډالر نور هم لوړ کړم او زه به په مناسب وخت کې دا کار وکړم.
خو جمهور رئیس ترامپ دا روښانه نه کړه چې پر کومو چینایي محصولاتو به دغه تعرفې وضع شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پر تایوان به د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا لخوا د وسلو پلور د چین او امریکا پر تجارتي اړیکو اغیز وکړي وویل،
موږ له امریکا سره د سوداګریز اختلاف په اړه په دوو پاڼو کې خپل موقف په واضح او بشپړ ډول بیان کړی دی. نه غواړم بیا تکرار کړم. زه یو ځل بیا غواړم چې امریکا هر څومره ژر وضعیت درک کړي او سمه لار غوره کړي او چین سره خبرې وکړي.
د چین د تجارت وزارت یو ویاند وی په نګری راتلونکي کې باید غیر اعتماد وړ بهرنیو کمپنیو لیست خپور کړي.
د متحده ایالاتو زیات فشار راوستل نور برخو ته د تجارت د جنجال د غځېدو لامل کیږي. دا ټول د چین او امریکا په تجارتي خبرو کې د ځنډ لامل کیږي. مسؤلیت ټول د امریکا په غاړه دی. هر چا چې جنجال پیل کړی باید پای ته ورسوي. دا چې د تجارت خبرې څنګه انکشاف کوي دا په امریکا پورې اړه لري او موږ به غوږ شو چې دوی څه وایي او وبګورو چې څه کوي.
د لیست د متحده ایالاتونو ته ځواب دی چې غواړي د دغه هیواد مخابراتي کمپنۍ واوي د ټکنالوژۍ د معنوي مالکیت د غلا او د ایران له تحریمونو نه د سرغړونې له امله په تور لیست کې شامل کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا جمهور رئیس د ګڼ شمیر اروپایي مشرانو سره نن په فرانسه کې د نازی جرمني په وړاندې خپل یو لوی بری لمانځي. 15 کاله پخوا د دغه پوځي ائتلاف د ډي ډي په نوم د نړۍ تر ټولو لوی پوځي عملیات وکړل چې د دوهمې نړیوالې جګړې په ختمېدو کې مهم رول درلود. اروپایي مشران د دې ائتلاف یوه ثمره په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړه کې خپل اوسنی اتحاد یادوي. په دې هکله نور معلومات په رپورټ کې واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن د فرانسې د نورماندی ښار په سوایلو کې د دی دی یا د فرانسې شمال ته د متحدو ځواکونو د رسیدو په 15 کلیزې کې پخوانی سرتیری وستایل. ماکرون په خپلې وینا کې د متحدو هیوادونو پر همکاري ټینګار وکړ.
لا فرانس نوبلی پا،
موږ هیڅکله باید د آزاد نړۍ اتحاد باندې کار کول بند نه کړو. موږ باید د سولې میراث د ساتلو لپاره چې موږ ته راکړل شوی ځان وړ ثابت کړو.
ولسمشر ماکرون 15 امریکایي سرتیرو ته د فرانسې عالي مډال ورکړ چې له نازی جرمنی څخه د فرانسې د آزادۍ په جګړه کې برخه اخیستې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل وینا کې هغه سرتیری وستایل چې خپل ژوند د خپل ورونو د غوی د هیوادونو او د آزادۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره قربان کړی دی.
خپل ټولو ملګرو او متحدینو ته وایم چې زموږ د قدر وړ اتحاد په تودي جګړې وجنګېدل او ثابت شو چې د سولې نعمت ټینګ کړ. زموږ وحدت نه ماتېدونکی دی.
د اروپا لپاره د ناتو د عالی اتحاد قومندان تود والترز ټینګار وکړ چې د متحدینو دغه اتحاد اوس هم د افغانستان په څیر هیواد کې چې امریکا او اروپا پکې لا تلوسه کلونو را پدې خوا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کوي په ښکاره محسوس کیږي.
موږ افغانستان ته یو ځای تللی یو او یو ځای وزو. تاسو خبر یاست چې د ناتو عمومي سرمنشي ینس ستولتنبرګ دا خبره په لیوالتیا وکړه. موږ اوس هم یو عالي ځواک لرو او باور لرو چې دا په راتلونکي کې هم دوام وکړي. زموږ توجه په افغانستان کې د سمو کارونو کول دي، څو یقیني کړو چې په امریکا او اروپا باندې پر موږ له بهر برید ونشي.
پرون د نارمانډي ښار په آسمان کې د دویمې نړیوالې جګړې د دکوتا له الوتکې څخه و نوي کلن ټام رایس یو ځل بیا هغه ډول ټوپ تر سره کړ چې 15 کاله مخکې په دغه ورځ کړی و.
ډیر عالي و، کولای ټوپ و، کولای پرواز و، هر څه عالی و.
ټام رایس د جون په شپږمه نیټه د 1940 کال د 101 لیوا 22 کلن سرتیری و. 15 کاله مخکې په دغه ورځ 14,000 عسکر له هوا نه د دښمن په لیکو راښکته شول. نن د امریکا 14,000 برحاله سرتیری د زر اروپایي او کاناډایي پوځیانو تر څنګ د دې ورځې د لمانځنو لپاره نورماندي ته تللي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
خدرمن اوریدونکو، په خوست کې یو شمیر بزګرانو ویلي چې د سبزیجاتو کرکیله د کوکنارو ښه بدل کېدی سي. دوی په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو په کرکیله بوختو بزګرانو ته وړاندیز لري چې د حرامې ګټې وټې پر ځای د سبزیجاتو حلالې کرکیلې ته مخه کړي. په دې اړه پام وکړي زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ ته.
دا کس د نږدې شلو کلونو راهیسې پر خپله 15 جریبه ځمکه مختلف ډوله سبزیجات کري. په دې سره هم خپل اقتصادي ستونزې حلوي او هم د سبزیجاتو له پلوه د هیواد پر بسیانه کې مرسته کوي.
ازار بر شکر دی ګوپی وکسا، ټینډا وکسا، بدرنګ وکسا، مقصد بانجان وکسا، اندوانه وکسا. اندوانه ځان چې تو په چې پیدا شوی خیس کې داس خبرې چې اندوانې کرلای کیږي بیا مقصد دمره غوټیږي داس نمونه حاصل ور کوي.
هغه له دولت نه غوښتنه لري چې د کروندګرو لپاره گرین هاوسونه او سړې خونې جوړې کړي. څو د کوکنارو په کرکیله بخت کاروانګر دی وخه بدیل په توګری سبزیجاتو کاخته مخکړي. د د په وینا په خوست ولایت کې 150 شنه خونې په کافي اندازه سبزیجات بازار ته عرضه کوي.
او سره سړې خونې جوړې کی او مقصد دا غیرن هاوسینا چې دی کیم دغه دا چې ور کوي باید ویری کی د قانون ته غته مقصد چې دا به ته جوړ کی.
دا کس هم د سبزیجاتو د کار له لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې رفع کوي. د سبزیجاتو کرل او پالنه ورته اسانه او د نورو کرنیزو محصولاتو په تناسب اقتصادي او ګټور بولي. دای د ځینو هغو ولایتونو کروندګرو ته چې د کوکنارو کښتې خپل کاروبار ګرځولی وړاندیز لري چې د سبزیجاتو حلالې کرکیلې ته مخه کړي.
ویلې نشي کړای په سبزی کې ګاټه کیه پینکې بچی ګاټه وکړي سبزی کې بدا ګاټه وکړي چې نظیر وکړي ولګي رقم پر رقم شیونه دی وطن اوس رزنه موافق دی اخش خاص خو بیا غوټه کوي کی تیر بشي سبزی دومره ګاټه کی چې خش خاص ټیم ته رسی کی داسې انکار لري چې دوی بدو ور سبزی په وکړي.
ساکل هم د هیواد په تر نیمایي ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی خو د افغان حکومت په وینا د تیر کال په تناسب د کوکنارو کښت راکم شوی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
قدرمن اوریدونکو، مشهور او اتل امریکایي سوک وهونکی محمد علی کلی له مرګ څخه وروسته هم په خپله سیمه کې ستایل کیږي. محمد علی په 2014 کال کې په لویزویل کې وفات سو. د هغه د یادونې او لمانځنې لپاره د سیمې نړیوال هوایي ډګر د هغه په نوم سو. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه
نه مسابقه شته او نه یې په اړه اندېښنې. په حقیقت کې د هیڅ شي په هکله، یوازې د خرابو پروازونو په هکله اندېښنه لرم، د مسابقې په هکله نه.
خلک وایي چې محمد علي له سوکوهن کې نه ویرېدو، خو له یو بل څه نه یې ویره درلوده.
زه د الوتکې د دوه ټوټې کېدو او سکوت په هکله فکر کوم. ځان سره وایم چې ولې باید بیړه وکړم، په موټر کې هم تللی شم. خدایه، که دا ځل له دې ځایه نه ووزم نو زه به بل ځل په اورګاډي کې ولاړ شم.
ټول پوهېدل چې علي له الوتکې ویرېدو.
له یوازیني شي څخه چې ویرېده هغه د الوتکې پرواز و. زه ویلی شم چې د لوبې په میدان کې له کوم بل سړي نه نه ویرېده.
په زړه پورې خو اوس داره چې د محمد علي نوم په یوه هوایي ډګر کې ښودل شو.
So we thought it would be
موږ فکر وکړ دا به یو مناسب کار وي چې د هغه په نوم یې ونومو او د هغه له نوم سره ندایا هم کېږدو. هغه ته ووایي چې علي، اوس هوایي ډګر ستا په نوم نومو، نور نو له پرواز څخه مه ویرېږه.
د جنوري په میاشت کې د لویزویل هوایي ډګر چارواکو په دې رایه واچوله چې د دغه هوایي ډګر نوم د علي په نوم کړي.
یوې ګمارل شوې ډلې یو نیم کال څو ځله سره غونډې وکړې، بیا دا څرګنده شوله چې د محمد علي په نوم د دې میدان نومول به له نړیوال پلوه هم معقول کار وي چې دا هوایي ډګر د محمد علي د نړیوال هوایي ډګر په نوم ونومول شي.
علي پر سوکوهنې سربیره د یو پیاوړي سیاسي فعال په توګه هم پیژندل کېدو او مسلمان شوی و. هغه د ویتنام په جګړه کې له برخې اخیستو هم ډډه کړې وه. د محمد علي د مرکز مشر وایي هیله مند دي چې د علي په نوم د هوایي ډګر په نومولو سره به د هغه میراث معرفي کړي.
موږ غواړو چې عام خلک پوه شي چې ولې موږ هوایي ډګر د هغه په نوم کړ. مهمه خبره دا ده چې د محمد علي مرکز ملت او نړۍ څخه استازیتوب وکړي.
علي په لویزویل کې پیدا شوی و او په 2016 کال کې همدلته خاورو ته وسپارل شو. د کینټکی ښار لا اوس هم دغه نړیواله څیره ستایي. وحیدالله فیضی د امریکا آشنا تلویزیون واشنگټن.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د دې ساعت د څو خبرونو غټ کی. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د پوځ ځانګړو قواوو تیره شپه د فاریاب ولایت د قیصر پولیسوالۍ کې د عملیاتو په جریان کې د طالبانو له یو محبس نه درې اتیا بندیان خوشي کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي دي چې د متحده ایالاتو عسکر به د ناټو د قواوو سره یو ځای له افغانستان نه وځي. د هلمند ولایت د سولې د کاروان مسؤولین مساقله پولیسوالۍ کې د طالبانو سره د 15 ورځو خبرو وروسته نن ګرشته لاستانه شو. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د بورډ مشر ویلي دي چې د هر ډالر د مصارفو حساب ورکوي. د نیو ایرټایم ورځپاڼې تېر هفته رپورټ ورکړی و چې دغه امریکایي پوهنتون ته چې کومې پیسې متحده ایالاتو حکومت ورکړې وي د تعلیمي مقاصدو لپاره استعمال کړي، خو دوبر پکې شوی دی او درک نه لګیږي چې چا وخوړي. د پاکستان د بلوچستان صوبې د هرنایي په سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې دوه پاکستانی عسکر وژل شوي دي. متحده ایالات او مکسیکو نن د پنجشنبې پرد د مهاجرت د پالیسۍ په اړه نور مذاکرات کوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د فرانسې صدر اعظم او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د ډی ډی یا د دویم نړیوال جنگ په پای کې پر نازیانو باندې د متحدینو د بریز ورځې د 15مې کلیزې لمانځلو په مناسبت په خپلو ویناو کې د هغو عسکرو ستاینه کړې چې په دغه ورځې په جنگ کې برخه اخیستې وه. په ډنمارک کې مخالف ګوند انتخابات ګټلي دي او داسې ښکاري چې د سوشل ډیموکرات ګوند مشر میتی فریډریکسن به راتلونکي صدر اعظم لارز راسموسن خپله استعفا وړاندې کړې ده. او آسټرالیایي مامورانو او حکومتي څارنوالانو نن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د دوو رسنیو له تلاشي او تحقیق وروسته کېدای شي چې پولیس د مطبوعاتو د څارنې ماموریت پراخه کړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو دری او پښتو خبرونه دوام لري. تاسو زموږ سره اوسئ.